د ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ رادیو دا یو ساعت خپرونه د مخکښو ښځو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شېبو کې ملالۍ بشیر د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې رئیس احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. جنوبي کوریا له افغانستان سره د 2.2 میلیون ډالرو بشري مرستې اعلان کړی او ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې د مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی. بشپړ خبرونه. په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او د طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په دې خبرو کې به د دواړو خواوو د غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وشي. په دې خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکایي پلاوي مشري د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست کوي. ل امریکایي چارواکو سره په خبرو کې د طالبانو مهمه غوښتنه د هغې بانکي زیرمې آزادول دي چې متحدو ایالاتونو د دوی له واکمنۍ سره سم کنګل کړي دي. بلخو اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په قطر کې د خبرو پر مهال د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې د همکارۍ غوښتنه کړې. اروپایي ټولنې پرون په یوه اعلامیه کې وویل پرون اوړ مورز په دوحه کې د اروپایي ټولنې چارواکو په افغانستان کې پر روان بشري وضعیت خپله ژوره اندېښنه وښوده. د اروپایي ټولنې د بهرني اقدام د خدماتو ادارې EEAS په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره خبرې د طالبانو د موقت حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري، بلکې دا د اروپایي ټولنې او افغانانو د ګټو په خاطر د اروپایي ټولنې د عملیاتي تعامل یوه برخه ده. د طالبانو د پلاوی مشر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د خبرو کې په مهمو موضوعاتو بحثونه شوي او دواړو لورو په ځینو ټکو موافقې هم کړې دي.
دې نتیجې ته ورسېدو چې بشري مرستو زیاتوالی په برخه کې او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفترونو د خلاصېدو په برخه کې او په ځینو نورو برخو کې به پرمختګ کېږي.
طالبانو او اروپایي ټولنې د خبرو لپاره خپل لوړ رتبه چارواکي دوه ته لیږلي او په داسې حال کې خبرې سره کوي چې د امریکایي لوري او طالبانو ترمنځ خبرې هم په همدې ښار کې په پام کې دي. د یو شمېر آسیایي هیوادونو مشرانو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې. له لسو هیوادونو جوړ د اقتصادي همکاریو سازمان ایکو چې پر افغانستان سربیره ترکیه، ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا شپږ هیوادونه یې غړي دي، د یکشنبې په ورځ په ترکمنستان کې په خپله سرمشریزه کې همداراز ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به مرستې کوي. د اسوسییټډ پرس خبری آژانس د راپور لمخې د ټولنې د تجارتي موانع او د لری کولو او په سیمه کې د نویو ترانسپورتي دهلیزونو د رامنځته کولو لپاره غکړی. دوی د افغانستان پر روان وضعیت هم اندېښنه ښودلې، خو په عین حال کې ژمنه کړې چې د افغانستان له ثبات سره به مرسته کوي. د راپور لمخې د پاکستان ولسمشر عارف علوي سرمشریزې ته د وینا پر مهال د افغانستان د اقتصادي او مالي سقوط په اړه خبرداری ورکړ او ویل چې اسلامي نړۍ باید د داسې یوې فاجعې د مخنیوي لپاره امکانات ځانګړي کړي. جنوبی کوریا له افغانستان سره د 2.2 میلیون ډالرو بشري مرستې اعلان کړی او وایي د مرستې به د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې اړو افغانانو ته ورسوي. د کوریا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چنن خپور شوې لیدي چې د دې مرستې یوه برخه به په ایران او پاکستان کې ډېره افغان کډوالو ته د غذایي موادو او روغتیایي خدماتو پر چمتو کولو ولګول شي. په بیان کې یادونه شوې چې جنوبی کوریا به له بېوزلو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. لازدای رادیو خبرونه اوري. راپورونه وایي چې د ایران په اصفهان ښار کې د تیرې اونۍ د اعتراضونو پر مهال د پولیسو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې 214 کسان چې 14 تنه تنکي ځوانان هم پکې دي نیول شوي دي. دا اعتراضونه د جمعې په ورځ هغه مهال پیل شول چې شاوخوا 1500 کسان د اصفهان له منځه د زاینده په نوم د تیرېدونکي سیند په وچ تل کې راټول شول او د اوبو د کمښت د ستونزې پر وړاندې مظاهره وکړه. د بشري حقونو د فعالانو د خبري آژانس هارنا چې له امریکا څخه د ایران اړوند خبرونه خپروي راپور ورکوي چې د نومبر په شپږویشتمه په اصفهان کې د پولیسو په ډزو 13 کسان هم ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس ویلي چې واشنگټن په اصفهان کې پر مظاهره چیانو د ځپونکو اقداماتو له کبله سخت اندېښنه لري. د تاجکستان په نارامه ولایت ګورنو بدخشان کې اعتراضونه وروسته له هغه پای ته ورسېدل چې دولتي چارواکو پرون د اعتراض کوونکو له استازو سره د څو ساعتونو لپاره خبرې وکړې. فعالانو ازادۍ راډیو ته وویل د خبرو پر مهال چارواکو د هغو معترضانو پر خلاف د جنایي څېړنو د نه کولو ژمنه وکړه چې د دې ولایت په مرکز خاروغ ښار کې له تېرې پنجشنبې راهیسې د دولتي ودانۍ مخې ته اعتراضونه کړي. یوه فعال چې نه غواړي هویت افشا شي ځکه د خبرو اجازه نه لري ازادۍ راډیو ته دا مذاکرات تایید کړل. په خاروخ کې اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې امنیتي ځواکونو یو سړی چې د اختطاف په تور تر تعقیب لاندې و مرګونه یې ټپي کړ. د سړي وروسته بیا سا ورکړه. اعتراض کوونکو تیره پنجشنبې د هغه مړی د ښار مرکزي چوک ته راوړ او د دې پیښې په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. او ګڼو اروپایي هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې چې په چټکۍ سره خپریږي د مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی. د کورونا وایرس دا نوې بڼه لومړی په جنوبي افریقا کې ثبت شوه چې ځینې هیوادونه یې اړ کړل له دې هیواد سره پر تګ راتګ محدودیت ولګوي. برتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک جمهوریت، هالنډ او ایټالیا په هغو اروپایي هیوادونو کې راځي چې د کورونا وایرس د دې نوې بڼې موارد یې تایید کړي دي. د کورونا د دې نوې بڼې موارد تر ډېره په هغو کسانو کې ثبت شوي چې له جنوبي افریقا څخه یې دې هیوادونو ته سفر کړی. په اسرائیل، استرالیا، هنګ کانګ او کاناډا کې هم د وایرس د دې بدلې شوې بڼې مثبت موارد ثبت شوي دي.
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چارې میر احمد صاپای پر مخړي. په دې خبرونه کې له داسې شذ سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاس تراوړنو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنې کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې د هغو شذ په اړه باندې خبرې کوي، له هغو سره خبرې کوي چې تجارتونه پر مخ وړي، متشابسین دي او په ټولنه کې فعال ونډه لري. زموږ د دې خبرونې لومړی میلمنه اغلی مرزیه حفیظی د لورا برایت رئیسه او متشابسه او د دوی ترڅنګ به په دې خبرونه کې لمر سره وحیده محمدی چې د خوراکي موادو په برخه کې متشابسه ده او همدارس اغلی جمیله شیرزاد چې د لاسي صنایعو په برخه کې تجارت کوي په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي. له خپل میلمنو سره به د دوی د لاستراوړنو او هغو کارونو په اړه خبرې کوي چې د خپل کار پر مهال یې د شذو لپاره کړی دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنی وکړئ موږ ته زنګ ووهئ. د ازادي راډیو د تلیفون شمیرې دا دي 00420221205001 او زموږ د واتساپ شمیره ده 00420221205001. اوس هم ورځم د خپل لومړی میلمنی پر لور اغلی مرزیه حفیظی له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده. مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي مرزیه جانی.
دلو یو بخون که خدای پنامه دیر زیاد مننه. سلام تاسو ته، ټول اوریدونکو ته او نور و درنو میلمنو ته همچنان.
ډیر زیاته مننه مرزیه جانی. زه په خپل خوشاله سوم چې له تاسو سره خبرې کوم. لومړی که په دې اړه باندې تاسو راته ووایاست چې د لورا برایت موسسه چې تاسو یې لرئ دا څه ډول یو موسسه ده او څه ډول فعالیت کوي او نوم یې څنګه لورا برایت دی؟ آیا دا د کوم خارجانو لخوا څخه تمویلیږي که څنګه؟
به حمله تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د خبرو لپاره مو فرصت راکړ. دا خصوصي شرکت ده، تجارتي شرکت ده، د ښځو لخوا جوړ شوی، د ښځو لپاره سره له دې چې یو شمېر نارینه هم له موږ سره همکاران وو، ولې زموږ مشخص هدف دغه و چې میرمنو ته باید کاري زمینې برابري سي. دا د هیڅ یوې بهرنۍ رسنې، د هیڅ یو بهرني شرکت یا کوم ادارې لخوا سپانسر شوی هم نه ده. په موږ لومړی کې مثلا ما درې کلونه مخکې دا کارونه شروع کړل. نوم مې باید ورته انتخاب کړی وای، یو متفاوت او جالبه نوم باید ورته وای. نو ډېره هڅه مې وکړه، ځینې نومونه مې ورته انتخاب کړي وو. زه ډېره زیاته طرفدار دې وم چې یو ښکلی پښتو نوم ورته انتخاب کړم، خو متاسفانه هغه نومونه زما انتخاب کړي وو ټول ایسا ادارت کې ثبت و. نو لورا د یو سین نوم ده چې د هلمند ولایت لتنګ تیر شوی ترال د افغانستان پورې مربوط نه وري هلمند تر داسې نشټون لري نو امغه او چې د نوم مې ورته انتخاب کا او خپل اپلای ترال د هغه به خارجي نوم ده روخنایي مناور کوي هغه هم یو ښه مفهوم کولای شي چې د نوم تر څنګ ولري چې بل اخر د جواز لپاره موږ دغه نوم ورته انتخاب کړ
او مرزی جانی پا دی اره که یو چه خبری وکری چه ده داغ موسیسی لاری تاسو کم چه دوال فعالیت کوی او کم تو که کم تجارت کوی تاسو یعنی جامی دی که بکن بلشی؟
مختلف لاسی صنایع مک شروع د کارم یواز خزینه لباسونه و ولی د وخت په تیریدو سره مک غوښتل چې د مردانه جامو برخه کې هم فعالیتونه شروع کړو ځکه زموږ کار ډیزاین کول او جوړول و نو مردانه برخه مو هم ورسره شروع کړله چې یعنی مک سره د چې میرمنو رو مونږ سره کار کوو نارینه و هم کار کوو خو د وخت په تیریدو سره دا چې په یو حالت کې مې نه غوښتل وسه ما خپل تجارت تر شت ورکم غته لنور فرصتونه نه هم استفاده وکم بل اخر د بایکونو د بکتونو د جوړولو په برخه کې مو خپل کار شروع کړ او پر غوړستې شپه مې شو کوم د افغانستان د قیمتي دبرو په برخه کې هم فعالیتونه شروع کړ چې یو نوواری باید په دې برخه کې شوی و یو زموږ ټول هدف دغه و چې یو خو د افغانستان تولیداتونه استفاده وکړ تو کوم چې هم د قیمتي دبرې دی او چارم ده مثلا او دی توارت نور شاین دیگه تر چند یوش میرمن و تاقه کسان چی واقعا لیاقت لری استعداد لری اوگوی تا باید کاری زمینی براوری شه وی چی موک لده قیمتی ده برونه لست نواواری ده او که چی موک دسکولونو که لگه نه استفاده کوله کارول که دل او دیگه تر چند که جامو که مهم استفاده کوله نوز موک کارم مشخصا پامده و موارد رو تخیل
ډیره مننه مرزی جان تاسو لمر سره پر لیکه پاتاسي اوس هم زموږ دوهمه میلمنه جمیله جان شیرزاد لمر سره د ټلیفون لارې وصل سوی ده مننه جمیله جان چې تاسو لمر سره خبرې کوي
سلام خوري خاص ته خدای دې وکړي چې اتمنه او جوړ او صحیح روغتیا درته غواړم خوري
ډیره زیات مننه که په لومړي سر کې تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې تاسو د لاسي صنایعو کار کوي دا څه ډول صنایع دي او په کومو ولایتونو کې جوړیږي
ډیره ښه خوري د لاسي صنایع بس کې کار کوم زه خپل یو شرکت لرم لاسي صنایع جمیله شیرزاد په ننګرهار ولایت کې تشریف موقف لري نو دا هغه کې مونږه امیز د ښځو لپاره لباسونه دا نارینه یې خلینه علی باسینه مختلف برخې کار کوي پکې
ش جمیله جانی په ځینو ولایتونو کې خپل د ولایتي هغه ځانګړي لاسي صنایع ستا لکه په کندهار کې چې پر غاړو لستونو باندې کار کوي هغه ته خامک ویل کیږي همداراز په غزنی زابل او پکتیا دغو سیمو کې چې کوم کارونه کیږي پر کالو باندې د ښځو او همداراز پر نارینه باندې د نارینه پر واسکټونو صدری باندې کوم کار کیږي هغه ته دوله کار ویل کیږي یا گند او خلی ورته ویل کیږي دا تاسو چې کوم لاسي صنایع جوړوي په ننګرهار کې دغه ست ځانګړي ډولونه د لاسي صنایعو چی شي دي
مونږ خو په لاره لپاره خو زه پخته دوزی ورته وایي چې لاس کار ده رنګه تارونو باندې کېږي چې د غېنه غاړې جوړیږي لستون خلی جوړیږي لمنې جوړیږي په مردانه او کې د سپین سندو نه کار اخلو چې هغه د مرانو یې خانومې دي او فیلم لپاره خو زه یو سلمه دوزی لرمه سلمه لکه لباس جوړیږي لکه شراره لباس نور لباس داسې مختلف لباسونه سرتختیانې ترینه جوړیږي
ډیره مننه جمیله جانی موږ به بیرته تاسو ته راسو زه به بل پښتنه له مرزی جانی څخه وکړم مرزی جانی تاسو له تاسو سره تر اوسه پورې څومره شدي کار کوي تاسو په دغه لورا برایت موسسه کې
زموږ ټول کارکونکي شمیر 15 شو کسانو ته رسیدل چې په غوښته نو لاس کسانې میرمنې وي او د میرمنو کار ټول هم دا د لاسي صنایعو په برخه کې او د دې ترڅنګ مخه یو شمیر مردانه حیاتان چې نیول وي یا هم د همدغه دبرو په برخه کې چې هغوی کارونه کول د ډیزاین په برخه کې دغه میرمنو چې لاسي کارونه کول دوی ته بیا روزنه هم ورکول کېدی مثلا د خیاطۍ روزنه ورکول کېدی د ډیزاین کولو روزنه ورته ورکول کېدی او مختلف نور سهولتونه چې ایجادېدل کابل یا مثلا یو شمیر اداره چې هغوی بیا د ښځو ملاتړ کوو هغوی به مختلفو برخو کې زمینې ورته برابرول او استادان به یې نیول او دوی به یې روزل.
ش او تاسو دا خبرې داسې کوي لکه پخوا چې وو، آیا ستاسو کار اوس وده کړې د پرمختګ یې کړی دی که راکم سوی دی ضعیفه سوی دی او آیا د کارکوونکو شمیر کم سوی دی؟
متاسفانه وخت بدل سو او داسې یو ورځ راغله چې موږ بدبختانه ډېر شمېر خپل کارمندان له لاسه ورکړل او زموږ ډېری زیات پروژه ترل دي چې په کابل او ولایتونو کې وو، ولې ډېره برخه یې په بهرنیو هېوادونو کې و چې موږ د افغاني تولیدات یا افغاني لباسونه زموږ به هر ته لېږل. کله چې دیجیتل بند شو او لارې بندې شوې، نظام بدل شو، ټول سیستمونه خراب شد، موږ نشوای کولی چې دغه مصارف پوره کړو. بدبختانه په دغه درې میاشتې کې زموږ دفتر غیر فعال و، فقط سرل دی چې خب غیر فعال هم و، اما یو 15 کارکوونکي تر اوسه پورې ما ځان سره ساتلی دي ځکه وخت ناوخته ځینې فرمایشونه راځي یا ځینې کارونه کېږي چې هغه باید ترسره شي. دغه مېرمنې چې راسره دي یا یو دوه نارینه استادان چې دي، دوی بیا له خپلو کورونو نه موږ لپاره کار کوي، ولې خپله دفتر ته نه ځو ځکه پخوانی وخت نه ده. زموږ د دفتر کرایه ډېره زیاته چې ګوز هغه نشم پوره کولی، یا مثلا د ماشونو په برخه کې هم دغه رقم د ستونزو سره مخامخ شو. مختلفې ستونزې بالاخره جوړې شوې او په لومړیو ورځو کې چې د طالبانو راتګ و، په لومړیو ورځو کې مېرمنې ډارېدلې، هغوی کار او وظیفې ته راتلی هم نه شوې. نو تقریبا دا مسله یوه میاشت وځنډېده. کله چې میاشت پوره شوه ستونزې هم ورسره زیاتې شوې. موږ نسوای کولی بېرته خپل کارکوونکي وغواړو کارونه لکه مخکې یوسو، ځکه اوس دغه تغییرات چې راغلي دي موږ حداقل د اوس لپاره او د راتلونکي لپاره ښې برنامه او ښه فکر ورته ولرو چې مثلا چې زموږ زیانونه تر دې هم زیات نه شي. ځکه تاسو معلومه ده مخکې د دې چې طالبان راشي یو ځل بیا د کرونا فکر کوم دویمه څپه راغلی وه چې قرنطینونه وشول، ځینې ستونزې جوړې شوې، هغه زموږ په کارونو باندې ډېر زیات بد تاثیرات یې درلودل او تر هغه وروسته هم دا پېښه وسوه. نو خامخا دا په تجارتونو باندې ډېر زیات منفي اغېزې کولی سي ولري. اوس په دې هڅه کې یو چې موږ یو کوچنی ځای ورته ونیسو، که چېرې کارونه خو البته په هېڅ صورت کې نه بندوم، ولې هدف دغه ده کوم مصارف چې موږ په میاشت کې پخوا درلودل باید د اوس لپاره ډېر زیات کم شي، چې تر څو هم وکولی شو موږ خپلو کارونو ته دوام ورکړو. هم د دې 50 کسانو تر څنګ موږ یو شمېر نورو کسانو ته هم کاري زمینې برابرې کړو، یو بېرته وکولی شو که چېرې موږ لکه پخوا غوندې نسو کولی هغه فعالیتونه ولرو، حداقل دغه به وشي چې موږ خپل ځان وچولولی شو، خپل دفتر مو بند نه شي او هغه هدف او نیت موږ د خپلو کارونو لپاره درلوده هغه وکولی شو لیوي لارې نه بالاخره پوره.
بله، اوس په هم جمیله جانی تورسم. جمیله جانی، تاسو د اغلی مرزیه خبري واوریدلې، دوی ویل چې چون چې د دوی ډیری برخه هغه خلک چې د دوی څخه لاسي صنایع اخیستلې هغه په بهرنیو هیوادونو کې ځای پر ځای ول او د دوی ډیر بازار عمل ته وو، اوس چې هغه امکانات نسته دوی ډیره برخه خپل تجارت له لاسه ورکړې دي او کارکونکي پر کور کې نستلې دي له همدې کبله. آیا تاسو هم لا ورته ستونزې سره مخامخ شوي یاست؟
بلې، او خو زه هم د مرګي خور خبر تاییده او مواقف ده په اوسني شرایطو کې هغه مصارف چې مخکې موږ کولې او هغه دفترونه چې موږ کرایګانې ډېرې جیګې ورکولې اوس یې نشو کولی، ځکه چې اوس وخت بدل ده، حالات بدل دي، دومره امکانات موږ نه لرو چې دومره غذابه کرایه ورکړو، دومره پرسنل ته زمینه مساعد کړو. واقعیت ده چې یو شپږ یا 15 خویندې تر څنګه لرو چې هغه زموږ هغه ضرورتونه چې یو څوک فرمایش لري، واده لري او بل شی لري په کابل، ننګرهار، لغمان، نو فرمایشات راکړي موږ ورسره همکاري وکولی شو. د دې نه زیات واقعیت ده چې نشو کولی، دا رښتیا خبر ده، په دې شرایطو کې نشو کولی.
آغلې جمیله، مخکې ستاسو سره څومره ښځو کار کاوه او اوس څومره ښځې دي؟
ما سره خو مخکې 40 ښځې وې کاري کو په خپل شرکت کې، قالین بافي و، سلمه دوزی و، تر څنګه د قیمتي ډبرې چې موږ تاسو یاقوت او زمرد دا هغه ورته ورکو، نو دغه خویندو ما سره دلته کار کوو. اوس لپاره چې د اوس لپاره ما سره پک پیندې کار کوي، هغه په خپلو کورونو ناست دي که زما کوم ضرورت کېږي فرمایش ورکوم، هغوی په کورو جوړوي او ماته یې تسلیم.
ښه مننه جمیله جانې او مرزیه جانې، تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې سئ. زموږ د دې خبرونې درېمه میلمانه هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده، وحیده محمدي چې د خوراکي موادو په برخه کې تجارت کوي. وحیده جانې مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
السلام علیکم. په دې خلک ته سلام تاسو ته او د ګروپ خویندو ته
سلامات وسی. وحیده جان موږ تر اوسه په دې اړه خبرې کوو چې څه ډول د شوزو تجارتونه پر مخ تلل پخوا او اوس څنګه پر مخ روان دي. آیا واده یې کړې ده که له کوم ستونزو سره مخامخ شوي دي؟ شوزو ته څه ډول کاري زمینه برابره کړې وه او اوس په څه حال کې دي؟ که تاسو د خپل تجارت په اړه زموږ اورېدونکو ته څه معلومات ورکړئ مهرباني وکړئ.
مننه کول جانې تاسو ته بهتره معلومات دی او معلومه ده لکه څنګه چې مخکې زمونږ کاروبار وو څه مشکلات نه اوس کومه ستونزه نه وه. خپل کارونه مو خپل ډول باندې روان وو، کوم خاص مشکل کوم خاص خبره پکې نه وه. موږ سره تقریبا اووه تنه ښځینه کارمندانې وي، هغه کارمندانې چې کونډې وي، ماشومان په غاړه یتیمان، هغه یتیمان چې د سبا ورځې لپاره ډوډۍ نه لرله، خو بیا هم هغه بیچارهګانې موږ سره ناستل، ټول په کور ناستل، بل څه موږ ټول په کور ناست یو. مخکې چې یو کاروبار ښه و، یو څه اندازه د مشکلات حل کېدل، اما اوس د نوي نظام سره کارونه په هر څه بټه په ولاړ دي او مشکلات ډېر زیات. او موږ چې دې خوراکي توکي کې تولید کوو لکه روغ اچار مربا کې.
شش، او تاسو په کومو ولایتونو کې فعالیت کوئ؟
فعل حاجه زمون کوم دی د ننګرهار ولایت کوم دی، امدا ولسوالي او تاو خار کې فعالیت ممکن حلو تسلیم له لور چې نور ولایت د البته نور هیوادونو ته پرمختګ وکړو، خو بس فعل حال سټاپ شوی ونو.
ش، او تاسو آیا اوس هم په دې برخه کې کار کوئ د چارو د مربع جوړولو په برخه کې؟
بلې، هو زمون خپل مستقل شرکت دی، ځان د کارم غوړه کړی مشخص کړم دی، خو مخکې ما وویل یو بیا هم وایم فل حال موږ چې کوم خاص کار نه لرو په کور ناست یو.
شش، زه به بیرته راسم. مننه وحیده جانې، تاسو ته به بیرته راځم پر تلیفون له موږ سره پاتې سئ. مرزیه جانې، له تاسو به پوښتنه وکړم چې څنګه کولای سئ چې په هیواد کې دننه خپل تولیدات خرڅ کړئ، چون چې تاسو مخکې ویل چې له هیواد د باندې هغه مارکیټ تاسو له لاسه نور وتلی دی.
ترال دې چې موږ بهرنی مارکیټ له لاسه ورکړی، بدبختانه خپله په افغانستان کې هم موږ خپل مارکیټونه له لاسه ورکړي دي، ځکه تاسو ته معلومه ده چې ورځ تر بلې د افغانستان شرایط خرابیږي، ډېر زیات اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی، حتی هغه کسان چې یو اندازه پیسې په بانکونو کې لري په اسانۍ سره یې نشي کولی چې هغه وباسي. نو ترال دې چې موږ خپل بهرني مارکیټونه هر څه له لاسه ورکړي دي، دلته په افغانستان کې هم دومره خلک زړه تسنه کوي. مثلا موږ یو جوړه جامې فکر وکړو یا یو دسکاوټ چې مثال تاسو درکم، په غو باندې د موږ مصرف 2000 3000 تلور در روپی شوی وي، اوس خلک حتی نشي کولای په زر افغانۍ یا غواخ دي. نو خامخا دا یو لوی تاوان دی موږ لپاره. یو څه ناڅه کارونه چې کیږي هغه موږ کسان لپاره کیږي چې هغوی اوس مهال به هر څه د تلو پلان لري، او څه ناڅه کارونه وي د هغوی لپاره باید وشي، او یو شمېر هغه کسان چې دلته اوس مهال د هغوی ودونه دي او محصولونه او یو نو مجبوریت ده چې هغوی دا مصرف باید وکړي. ولی په ټوله کې هغه څه چې موږ په تېرو وختونو کې درلودل اوس یې نه لرو. مثلا موږ د کله چې ژمی رسېده، موږ د ژمي لپاره پوره خپل آمادګي درلوده، موږ د ژمي لپاره جامې جوړولې، مختلف ډیزاینونه، نوي ډیزاینونه، او دغه لپاره موږ ډېر زیات تحقیقات کول. چې اوس مهال مثلا تېرو کلونو کې په همدغه وخت کې موږ د ژمي لپاره ډېر ښه فروشات او ډېر ښه فرمایشونه درلودل، ولی اوس مهال هغه څه موږ نه لرو. اوس هر څوک په کور کې اوسېږي او خو بخته خلق به وظیفو تطلل، پانتونون و تطلل، مختلف نور کارون رو گوی دور لودل. اوز خود کاری در ضرورت پر اساس اخیل کهی. فکر نکنم تو اوز محال دقیق تر دیر زیاد جدی و سید خلق تی و کولیتی و گوی نوع دیزاین و اخلی او پر نوع کالای وارد و گوی پیسه مصرف کهی. دا مثلا پولو تا معلومه در سیدن سبا در جمعش پیوره دیدی، حتی در چون تو که خلق خلو کورونو تا برابر اولی نیستی نو سنگا با اون کولیشی اون غوید دیتا زرکی کل چی لباسون ازان تواخی نو یو دیتا تور سفر آقلی ده افغانستان پا تولیداتو یا خزو پا کارونو بانده یا ده کچونه یا تجارتونو بانده چی ده واقعا هم اندیکنی دیتی کلی دیا و هم یو نو ناهیلی ده خلکو ترمن زمان سکلی ده چه یو بلا مثلا هم طول روخانه ده چه دیره تجارتونه مخصوصا ده میرمونو پندق دره میاشتو که بندشی و دیهیت نو فعالیت نداری نو الکتنگه چه مخی هم خورویل پول پخپلو کرونو که ناستی اوس یو تنات کارون هم تو مخ کوو اوس محال ده خپلو کرونو نکوو وضعیت اغم رسم نده چه مخ مثلا دیت از رخو کو کارون بیت تیر وقت ونده مخته ایس و اوز کچه رو مک تولید هم ولرو کاربار هم ولرو دوام هم مرتبه کن ولی غطا بازار ونه لرو دواقی هم دیگه زیاد تسخته ده ده یوشمیر بهر یوشمیر هیوادونه و چون غوی ده کدولو کارون نه پا هم دوگم ده وقتونه که ملاتر که و کلنا کلا ولی آقا هم کدولو لاسه ور کلیده نو به هیچ نو دقا مساره دقا تاونونه ده هر تموک پوره کوله نشو ترتو تی یو سمه هل لاره ورطا پیدا نشی یو یو مشخصه لاره ورطا و نموندل شی نو ده اوف لپاره ده دیره زیاده سخته ده زموک لپاره
مننه مرزیه جانی اوس هم راځم جمیله شیرزاد صاحب ته اغلی جمیله کپه دی اړه تاسو مشته وایس چې د سوداګری او صنایع خونی سره تاسو تماس وو تاسو سره تماس درلود د دې خونی په مرسته باندې آیا تاسو کوم د سینندارتونونه جوړول ک څنګه
بلې وخوري تر کوم وخت چې د خزو اوتاق پاله او خزینه او پکې کار کوو واقعیت به موږ د دې لارې نه نندارتونونه هغه کول موږ د دې لارې نه خارجي مارکیټونو ته لاسرسی لرو د په هر هغه باندې په ننګرهار په کابل په هر ځای کې مګر اوس لپاره چې د صنایعو خونه بنده ده نو موږ هېڅ همکاري د هغو نه نه لرو او هر څوک چې په خپل کور پاتې یو هر څه چې کوو په خپل کورونو کې کوو یعنی داسې نندارتونونه او دا شیانو کې اوس موږ برخه نه شو اخیستلی ځکه چې زموږ اتاق په حاله نه ده او د وتاق کم ملاتړ مونږ سره نشته ده دا لکه یو څوک چې به سرنوشت وي په دې رقم باندې مونږ اوس
مننه جمیله جانی وحیده جانی ستاسو څخه به پوښتنه وکم تاسو د خوراکي توکو په برخه کې کار کوئ او مخکې مهم کړی دی په دې برخه کې تاسو د خپل توکیو مارکیټینګ څه ډول کاوه څه ډول متبلیغات ورته کول چې خلک باید ستاسو څخه واخلي د اچار او مرباوي
مانه نه خوشاله وسی زمون چې اوله کې ما زمون چې کوم اوله کې د کور کاروبار هغه نه بعد به موږ د پاره مستقل یو شرکت غوړه کړو هغه چې زمون د مارکیټینګ لپاره کار کوي لکه ما مخکې مو زمون سره وته وته نه کزنه کارمندان وي او د تر نه نه کارمندان نه نه چې یو چوکیدار یو خلڅون کې او به مالی بخش کوي کار کوي هغه موږ سره اما هغه چې موږ مالی د خلڅون کې یو مارکیټینګ ولا چې کوم هغه به مارکیټ د زمون سیمپل چې کوم دغه ورلي او ما غتیبم خرڅولي او نور ولسوالیو کې هم زمونږ بعضی کسان وو چې هغه هم زمونږ لپاره د مارکیټینګ یې دا کولو او موږ خپل موږ د موبایل د لارې کنه یو د اټاون د ملګرو چې هغه لري به موږ خپل تبلیغات او خپل معلومات هم خپل شریکول
ش مننه اوس هم زما همکار صفای سیبوای چې یو اوریدونکو مشته ژغلې ژلې دی اول به د هغه ژغ اول به لایف کوم کسان چې مشته زنګ وهي د وغو سره خبرې وکړو بیا به ورسته د دینو اوریدونکو چې ژغونه را لېږل د هغوی تبصری واورو سلامونه ازادي رادیو اوري بله ستاسو ژغ مشته راځي کتاس خپل نوم وایست
بل ز ګران محمد دلمندم دلمند خبر کوم
هلمندای صاحب مننه چې زنګ مو هلی دی تاسو د مخکښ شدي پروګرام او ری کوم پښتنه لری مهرباني وکي
ما ول کدام ملمنه را ته معرفي کی
بله اوس هم ورځو دین نور اوریدونکو ته بله زه فکر کوم چې نور اوریدونکو نسته په لایف کې د یو اوریدونکو ژغ به واره چې مشتایر علی ژلې دی
سلامونه تاسو ته او تاسو د میلمنو سلامونه کوو په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسې. زما پوښتنه دا ده چې دغه کار چې دوی شروع کړی دا څومره وخت کېږي، او دا د ښځو کالي چې دوی جوړوي د صنایع دستي، دا افغاني فرهنګ ده که د غربیانو فرهنګ؟ سلام علیکم.
ښه، مننه چې تاسو موږ ته دغه پوښتنه پرې ایښې ده. موزه به ورسم د جمیله شیرزاد صاحب څخه به اول دغه پوښتنه وکم. تاسو د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوئ جمیله جانې، تاسو جامې هم جوړوئ؟ یادونه مو مخکې هم وکړه، خو تاسو که دغه اوریدونکي پوښتنې ته ځواب ووایست.
دا موږ چې کوم لباسونه تولید کوو، دا زنانه لباسونه دي، افغاني لباسونه دي، د افغانستان د ښځو د کلتور او د فرهنګ لباسونه دي، او د دې هر سړی خواهشمند او هر سړی غواړي چې خپل کورنۍ ته هم ویسي، که غواړي خارج ته هم ویسي، نو موږ هغه لباس جوړو چې زموږ د افغاني د کلتور سره برابر لباس ده.
ښه، او مرزیه جانې، تاسو هم د جامو په برخه کې کار کوئ، د دغه اوریدونکي د ځواب په اړه باندې تاسو څه وایست؟
زموږ هدف خو یوازې دا نه و چې موږ همیشه باید لباسونه تولید کړو، ځکه د ما تر ټولو لوی هدف دا و چې څه ناڅه تغییرات باید افغاني لباس و که باید رامنځته شي، نوآوري باید ورته وشي، و مختلفو افکارونه کار باید واخیستل شي، او کوم جامعه چې په مغه ورځ یا په مغه وخت کې مېرمنې خوښوي په مغه اندازه باید جوړ شي او په مغه شکل باندې. او د موږ ډیزاین کولو برخه تاسو ته معلومه ده چې روزانه او په اونۍ کې باید ورباندې ډېر زیات کارونه وشي. نو موږ هم د افغانستان د خلکو په خوښه جوړول، هم د افغانستان بهر مختلف ډیزاینونه موږ جوړ کړي دي، ولې تر ټولو ډېر تمرکز هم په همدغه و چې موږ خپل کلتور بدل نه کړو، خپل رسم و رواجونه بدل نه کړو، د افغانستان د فرهنګ مطابق، د افغانستان د ارزښتون مطابق موږ باید یو څه ډیزاین کړو، جوړې کړو. موږ چې وایي چې فرمایشونه ما اخیستل، دا په دې مانا چې ځینو کسانو په خپله خوښه هم فرمایش ورکول چې غربي لباس به و په هغه کې به یو افغاني ډیزاین کار شوی، و یا مثلا له خامک دودی نه کار اخیستل کېده، یا مثلا غربي لباس سره د هزارگانو دوخت یو ځای کېده، مختلف نور، یا دغه موږ غربي لباسونه هم چې جوړولو په هغه کې د افغانستان د همدغه سي ګونه موږ کار اخیسته چې دغه بیا ټول مکمل بازار هم له افغانستانه بیرون، و هغه په افغانستان کې نه البته دلته خوښوونکي هم ډېر زیات نه وو، او چا اخیستلی هم نه شوی، ځکه لږ څه ګرانه وو، او په هغه کې دغه تیږې څه کارېدلې، قیمتونه به یې لوړ وو، نو دلته خلکو نه شوی اخیستلی، هغه ته موږ بیروني بازارونه درلودل.
ښه، مننه مرزیه جانې. وحیده جانې، ستاسو څخه به دا پوښتنه وکم چې له هغه وخته چې تاسو وویل چې ستاسو دغه تجارت ډېر اغېزمن سوی دی، چې حکومت بدل سو په افغانستان کې، افغان حکومت سکوت وکړ او طالبانو واک په خپل لاس کې واخیست، آیا تاسو له دوی سره ځینې هغه ځایي چارواکي چې دي چې هلته کار کوي خبرې ورسره کړې دي، له طالبانو سره چې ستاسو داسې تجارتونو لکه ستاسو چې دی دغه ډول وړو تجارتونو ته اجازه ورکول سي چې باید پرمختګ وکړي وده وکړي؟
مننه کوم جان. نه، خپل حال به څه مې کړی، کلاري کول کې ناش کیو چې خاص مې وکړي، لکه تلې مې ورغلې مې کچا ته زمينه مساعد شي، او موږ سره نورې خويندې هم غوښتي شي حملات شي، ان شاء الله که سیم لرو چې د خپل مشانو نو او د خپل مسول چلار کو نه د وختونه او کتل شم کړي کار اجازه راکړي، ځکه کچا ته داسې حالات وو سي، او هغه خويندې هغه کوندي چې موږ سره برحال کارمندان دي، نغوي به لکه چاره برابر شي، کچا ته زمونږ داورونه زمونږ आवाज واوري، او موږ سره همکاري وکړو، دا به ډېره زیاته ښه وسي.
ش، او تاسو د دوی د خوا څخه هم د طالبانو د چارواکو له خوا هیڅ نه دی اوریدلی، دوی هیڅ ډول همکاري امرسته نه ده کړې د شذو له تجارتونو سره چې هغوی ته لار برابره کی، زمينه ورته برابره کی چې یو څه پرمختګ وکړي، واده وکړي، او د هغوی په اقتصاد کې مرسته وسی؟ ش، او که په دې اړه باندې د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو څو نورې خبرې زموږ اوریدونکو ته وکړي، چې له څه ډول ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي کله چې دوی هڅه کوي چې باید یو تجارت راوباسي او یو متشبث واوسي؟
تاسو مې سره معلومه ده لکه څنګه چې یو زمون تاسو پښتو ټولنه ده دا یو غټ مطلب دی چې وایي خزه یا په کور ده یا په ګور ده طبعا باید مونږ تاسو مغه ځان یار کوو خو چې کله یو خور د کور نه وځي بار کېږي او د څه کار لپاره طبعا چې د هغې لپاره مشکلات ستونزې خبرې هم د کورنۍ خبرې هم د ګاونډیانو خبرې هم د نورو خلکو خبرې دا خو چې حتمي او ضروري اوسي نو همدا وجه ده چې خویندې د مشکلاتو سره مخامخ دي لکه ګریوان دي که چېرته یو خور څومره غواړي څومره ووایي چې زه مطلب غواړم پرمختګ وکړم یو تجارت وکړم یو کار وکړم خو بیا هم زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې غواړي نه البته چې موږ پرمختګ وکړو او موږ پرمشکل شو یعنې مشکلات ډېر زیات دي بغیر د امنیت نه بغیر د نظام نه داسې زیات مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي نور کورني مشکلات دي ټولنیز مشکلات دي مطلب په هر وخت کې د خزینه لپاره مشکلات ډېر زیات دي
بله مننه وحیده جانی مرزه جانی تاسو ته براسمه که تاسو په دې اړه باندې موږ ته څو خبرې وکړي چې شدي په خپل ژوند کې په ځانګړي توګه تاسو خپل کیسه موږ ته وکړي چې لڅ ډول ستونزو ورسته تاسو تر دې ورځې پورې رسیدلي واس چې خپل ځان ته یو تجارت جوړ کړئ نورو شوزو ته د کار زمينه برابر کړئ او د هغه نتیجه دا سو چې بیرته بیا پر شا تګ وسو
متاسفانه د خزو پر وړاندې ستونزې ډېرې زیاتې هم پخوا وې اوس خو نور هم زیاتې شوي دي ولې دا هم باید هېره نه کړو چې د ښځو لپاره ډېر ښه فرصتونه او چانسونه هم برابر شوي وو چا چې وکولی شوی له دغو فرصتونو مثبته استفاده وکړی سي او د خپل ځان دا چې په پښو ودروي او دا چې یوه کورنۍ وچلوي دا چې د ټولنې لپاره موثره واقع شي ممکن ډېرې کمې مېرمنې واوسي دومره لوی پروژې په افغانستان کې راغلي چې په هغه کې همیشه وخت خیانتونه وشول له پروژو نه سمه استفاده ونه شوه هغه څه چې باید د میرمنو لپاره شوی وای هغه کارونه هیڅ یوې د ښځو لپاره ونه شو ما په مغه لومړی کې کله چې نوی غوښتل چې تجارتي کارونو ته راځم راشم په وخت اول زما کارونه ټول رسنیز کارونه وو یعنی په رسنیو کې فعالوم د تر کو وروسته کورنۍ مې دغه اطمینان نه درلوده چې یو ځل رسنیو نه وتل او بیا تجارت شروع کول دا به واقعا وکولی شي او کنه ځکه ډېر زیات ماته د کار کولو اجازه په دې برخه کې نه راکول از دوی نه ښکاو پرې برخه کې امر یوې خو به ستونزې وي او بل خو به تجربه دا هسته ولی د ټولو سره سره ما کورنۍ ته او خپل ملګرو دوستانو ته دغه قناعت ورکړ چې کچېره وړو یو څه کار لپاره اقدام وکړو مطمئنه چې لکه نه کولای سوزو او هغه چې کارونه مې بلاخره شروع کړل او سره دې چې کوم معلومه ده یو تجارت ډیر شر په خپل خونه لري کې هر تقل کال دو کال وخت نیستی خامخا نو مخصوصا هغه کسان چې وړي چې نواری باید ولري پیشرفتونه باید ولري له اوسنی سیستم سره باید له اوسنی نړیوال سیستم سره باید ځان عیار کړو برابر کړی څه وخت نیستی وخت ونی وو موږ ډېر زیات پرمختګونه وکړل ډېر زیات کارونه مو وکړل د هر ناخواله پر وړاندې مو خپله مبارزه وکړه ځکه موږ کله چې یو ډیزاین جوړو په هغه کې هغه به یو مدل اغوسته دغه عکاسي کې د صفحه بخبریدل چې دا خلکو به مختلف وقفشونه دروست او دیره خلکو نه خواهیدل چې ولی دس براندونو که او د جامو د تبلیغات و پا برخی که باید میرمنی کارو که چی دا همیشه ستونز سر مک مخامخ دیدلو ولی مک دیده ستونز پر وراند و داریدو او دغه قناعت مخالکو تا ورکل چه دغه د نواوری پا برخه که یا دسته زده پر مختص پا برخه که یا دات پا افغانی لباسو که ته تغییرات باید راشی او دا چه نوی تغییرات پکی راشی دغه باید طول خلکو تا دمنه نو وار ووسی په دغه وروسته کې خوشبختانه ګندونه هم زیات شوی و یو شمیر تر اوسه پورې هم فعال دي فعالیتونه کوي دا هم یو ښه خبر ده د اوس لپاره چې یعنی ښځې کولی شي په هر حالت کې خپل ځان عیار کړي او دا ډول نظامونه به بدلېږي ستونزې به رامنځته کېږي ولی دا په دې معنا نه ده چې یوه ښځه دې په کور کښېني یوه ښځه دې خپل ټول مسؤلیتونه هېر کړي یا ټولو ستونزو ته دې خپل ځان تسلیم کړي دا هغه وخت چې بدبختانه اوس په ټول افغانستان راغلی دا یوازې د ښځو په کارونو باندې منفي تاثیرات نه درلودل ډېر لوی شرکتونه له منځه تللي دي ډېر لوی شرکتونه له ستونزو سره مخامخ شوي دي رسنۍ له ستونزو سره مخامخ شوي دي د خلکو ژوند بدل شوی ده نو خامخا دا ستونزې به هم جوړېدلې ولی بهتر هم دغه چې د هر ډول حالات لپاره په افغانستان کې ټول باید آماده اوسي، او د مشکلاتو پر وړاندې موږ باید ټوپ پاتې نه شو. د مشکلاتو د حل لارې دا نه ده چې موږ خپلو کورونو کې کینو، حل لارې دغه ده چې موږ باید اقدام وکړو، او د وخت چې خپل مبارزې چټک کړو. موږ باید خپلو کورونو کې بندي ونه اوسو، موږ باید بیرون اوسو او خپلو کارونو او فعالیتونو ته لکه خوښنه ادامه ورکړو.
ډیره مننه مرزی جانی. جمیله جانی، تاسو د مرزی جانی خبرې واوریدلې. تاسو که د خپل ژوند کې سره تا وکړي، تاسو څه ډول یو تجارت پیل کړ، او د شوزو لپاره مو یو پریکړه مو وکړه چې تاسو باید شوزو ته د کار زمينه برابر کړئ؟
بلې، ښه خبر ده. خوري د خپل هم ډیر یو وړوکی پانی نه یو، ډیر یو وړوکی کورنۍ وم، نو په دې کورنۍ کې ما شپږونه پر ژوند کو. کله به د افغانستان ژوند ده داسې ما مهارت نه لري چې داسې نورو هېوادونو غونته داسې پرمختګ کړي افغانستان ژوند ښیي نه. د ټولو خویندو ژوند دلته د مشکلاتو سره سر ده، مګر ما یو وړه کورنۍ لرله، په هغه کې زما خاوند تکلیف لرل، بیا د هغه تکلیفونو نه ما شپږ ماشومان لرل، بیا هغه ماشومانو نه دې سنې ته راغلم چې ما به کالي په کور کې جوړول، یو وړوکی زوی مې و چې د مکتب نه به راته ده ته به ما دا لباسونه ورکول، یو دکان مې ورته مارکیټ مې ورته پیدا کړی، هغه ته به داته دا به ورکول، هغه خانه به نور راوړل. هله 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 بلاخره دې کې ما پرمختګ وکړو. پرمختګ مې چې کله وکړو، ما سره یو درې خویندې شو، پسې دې زیاتېدلې، یعنی څلوېښتو خویندو ته ورسېدلې. مختلفې پروژې راغلې دې افغانستان ته، خلکو په باندې کار وکړو. هغه پروژې چې خور مخکې ویلې چې د ښځو برخه وه، هغه صحیح شکل باندې ښځو ته ونه رسېدلې. بیا د نو انقلاب د افغانستان ده، دا شیان پکې شته. نو بیا هم موږ خپل ځان کمزوری احساس نه کوم، ویلې چې موږ قوي یو او ښځې یو، ښځې خو نړۍ جوړوي، خلک مور ده، زانګو زنګې تل عمر، نو څنګه پرمختګ نشي کولی؟ دا یو احساس موږ سره پیدا شو چې موږ سره اوس څلوېښت تنه کاریګرې کار کوو. بیا د هغه نه زه یو تجاره شوم چې اوس سویې ته ورسېدلم چې غټ تجارت ته مې لاس واچوو. غټ تجارت نه لکه لباسونه، کاڼي، نور سپلای، د خو مختلف برخو کې کار وکړو. نو اوس چې دا اوس لپاره هر څه چپ پاتې دي، او موږ هم کوشش کوو چې چپ پاتې نشي، باید کار وکړو. دا زموږ وطن ده، دا کار غواړي، دا نیاز لري موږ د خلکو لپاره، باید چې موږ پرمختګ وکړو په دې باندې. چپې پاتې نشو، خپل لاس زحمت باید تامین شو، باسو چې خلکو ته ملاله نفقه ورکړو، خپل اولادونه هم په ښه شکل باندې وروزي، او حلاله نفقه ورته لاسته راوړو. دا د هرې مېرمنې حق ده چې باید وی کوي. هر مېرمن کولی شي چې توانمندي ولري مخ په وړاندې لاړه شي.
مننه جمیله جانی. وحیده جانی، له تاسو به دا پوښتنه وکم چې څو کاله کېږي چې تاسو د خوراکي توکیو تجارت پیل کړی دی، او تاسو ولې دغه برخه انتخاب کړه؟
مننه کوم، خوشاله وایم چې تقریبا زما د کار شروع کولو البته کوم چې مې رسمي جواز غوښته درې کاله کېږي، او ولې موږ خاص زما چې کوم دی تجارت سره ډېره زیاته علاقه وه، د دې وجه ما باید کار شروع کړو. هغې نه مخکې کوم چې کله په پاکستان کې وو، نو زمونږ یو ګړندۍ وه، هغې همدا دغه چې کوم دی که نه خوراکي توکي همدای تولیدول، نو زما غواړي چې زما سره ډېره علاقه شاید پیدا شي، نو ما خپل هم همدا مطلب غوره کړی وه.
ش او تاسو که مشته دغه کیسه وکړي چې تاسو تر څومره پوري زده کړې کړې دي، او بیا د هغه وروسته تاسو څنګه دغه پریکړه وکړه چې باید دغه تجارت پیل کړئ؟
مننه کوم، ما خپل زرمالین قبیلګي هم ولیدل، ټول هم محصله محبوب څنګه او څنګه ما ته مو کوم خوري ویلې زموږ افغانستان چې کوم دی ډیر کړیدلې زولدلې هیواد دی، ډیر یو د مشکلاتو سره لاس غریوان هیواد دی. نو همدا وجه او ما خپل چې کوم موږ سره ما پیژندلی یا ما ته اړه دوی چې کوم مشکلات اوسېدلي وو، هماغه زه مجبوره کړم تر څو یو کاروبار جوړ کړم، کاروبار پیدا کړم، تر څو زه هم مصروف شم او دوی هم ما سره مصروف شي. ځکه بعضې داسې خویندې وي چې هېڅ کسب هېڅ کار هم ورته یاد نه وو، نو لاس یې هڅه هم نه کوم، نو د بل د کاروبار د بل د کاروبار یا د عاید راوړلو کسې هم نه وو. نو همدا وو چې زه مجبوره شوم او زه د دې کار ته لاړلم.
او آیا دغس امکان لري ستاسو په نظر چې اوس هم تاسو نام دې کارت دوام ورکړئ او یو څوک ستاسو خوراکي توکي اخلي بیا یې کور په کور ګرځوي او هلته یې خرڅوي؟ آیا دغس امکان به وي؟
انشاءالله
امید خلرو. انشاءالله مننه وحیده جانی. مرزی جانی بل پښتنه بل تاسو څخه وکړم، تاسو مخکې هم بله زه فکر کوم چې د ځینو ملمنو رابطه له موږ سره قطع سوه. مرزی جانی تاسو څخه به دغه پښتنه وکړم چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې تاسو به ځینی نندارتونونه جوړول، اوس چې تاسو وویل چې وضعیت هم تغییر کړی دی په افغانستان کې، دا ډول نندارتونونه به څومره نور امکان ولري په راتلونکو کې چې تاسو تر خلکو پورې خپل هغه لاسي صنایع ورسوي؟
سره له دې چې ځینې محدودیتونه، ځینې نه ډېر زیات محدودیتونه د ښځو په کارونو باندې او په زده کړو په هر څه باندې راغلي، ولې فکر نه کوم چې د شخصي کاروبار مخه دې ونیول شي. هغه هم هغه کارونه چې خپله مېرمنې کولی شي او په هغه کې مثلا نارینه اصلا دخیل ونه اوسي، په دې کارونو کې تر اوسه پورې داسې چیری برخورد موږ نه دی لیدلی د طالبانو د ادارې لخوا چې دوی د ستونزې جوړې کړي. زه فکر کوم که چیرې وضعیت اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو لپاره لږ څه ناڅه ښه شي، د بانکونو سیستم لږ څه بدل شي، به تعادي شي لکه پخوا شي، د نندارتونونو جوړولو لپاره زمینې ډېرې زیاتې برابرې دي. موږ کولی شو چې حتی شخصي جوړې کړو، یو ټیم جوړ شي او په دې ټیم کې وکولی شو د یو بل سره لاس ورکړو، خپل افغاني توکي دا نندارې ته وړاندې کړو. زه فکر نه کوم دومره زیات جدي ستونزې دې پر وړاندې شتون ولري، خو حالت دغه ده چې اوسنۍ ادارې سره باید دا هماهنګي وشي، دوی نظر باید واخیستل شي. ځکه مخکې خویندو هم ورته اشاره وکړه چې اوس هر یو مېرمن چې په بیرون کې کار کوي هغوی خپل کارونه اوس له خپل کورونو نه مخکې وړي. زه فکر کوم که چېرې موږ بیرون ته ووځو، موږ به د ممانعتونو په اړه هم پوه شو چې کومو مواردو لپاره دوی ممانعت کوي، څومره اجازه راکول کېږي، موږ ته څومره اجازه نه راکول کېږي، به پس فقط وکولی شي یو تصمیم ونیسي. ځکه د نندارتون لپاره زه ځکه خوش باوره یم چې فکر کوم یوه میاشت مخکې یا یوه نیمه میاشت مخکې یو نندارتون دلته په کابل کې جوړ شوی و چې ډېر شمېر طالب چارواکو هم پکې برخه اخیستي او هغوی د دې نندارتون د لیدو لپاره ورغلي وو، له متشبثینو سره یې لیدلي وو. نو فکر کوم چې اوس هغه وخت نه ده چې موږ د طالبانو له ادارې نه وغواړو چې دغه کار موږ ته وکړي، ځکه هغوی ترمنځ ډېرې زیاتې ستونزې دي او په افغانستان کې دومره لویې ستونزې پرتې دي چې هغوی ته دوی وکولی شي اله هغوی ته رسیدګي وکړي. فکر نه کوم چې که کال هم پوره شي موږ ته د هغوی توجه وکړی، ولې هدف دغه ده چې موږ خپله دغه وضعیت ته باید تسلیم نه شو. او څو مېرمنې یا متشبثینې چې دي دوی فعالیتونه درلودل، دوی کارونه درلودل، دوی غواړي چې ادامه ورکړي، نو بهتره ده چې موږ ټول سره یو ځای شو، یو ګروپ شو، یو ټیم شو او ووځو، نندارتونونه جوړ کړو، خپل تولیدات بازار ته ووځو. هغه ته حل لارې باید پیدا کړو. که چېرې موږ د چل لارې نه شو کولای چې بهرنیو هیوادونو ته خپل توکي ولیږو، حداقل یو بله حل لاره خو باید ورته پیدا شي، یا هم په سیستم کې بتون رابسته شي. نو فکر کوم که چېرې موږ خپل اقدام وکړو او ووځو، حل لارې همدغه ده چې موږ د خپل کاروبار سرنوشت کولی شو ډېر ژر معلوم کړو.
بله مننه مرزی جانی. جمیله جانی، که تاسو په دې اړه باندې موږ ته وایست چې تاسو یو فزیکی دکان لري که د انټرنیټ له لارې هم شان خرڅوي، که یوازې د فزیکی دکان د لارې تاسو شان خرڅوي، نو ستاسو په نظر انټرنیټ څومره په نن سبا افغانستان کې مرسته کولای شي د ښځو لپاره چې باید دوی خپل شان هلته خرڅ کړي، لاسي صنایع او دغسې نور تولیدات؟
انټرنیټ افغانستان د تجارانو سره ښه مرسته کولی شي، ښه مفید ده ورسره چې څوک ترنه ګټه واخلي، ښه په سهولت کې خپل آنلاین خریداري خرید و فروش کولی شي، په مارکیټونو کې هم کولی شي او په خارج هیوادونو کې هم د انټرنیټ د لارې نه خلک هم خپل تجارت مخ په وړاندې وړلی شي او خپل کار ته دوام ورکولی شي.
بله جمیله جان، شته څومره تاسو سره اسوده احساس کوي کله چې دوی تاسو ته راځي تاسو ته خشان اخلي، تر د دې په پرتله چې د یو نارینه څخه خشان اخلي؟
نو دا چې یو خزه زما دکان ته راځي او ما نه خریداري کوي، زه هم یو خزه ماغام، یو خزه به ډیر ښه احساس کوي او ډیر ښه په هغه باندې مونږ هم ورسره خپل ښه اخلاق خرابوي، برخورد او هغه هم خزي دي زمون کم شرم هغه نه کوي چې ضرورت نه مونږ ته کولا ده شکل باندې ویلی شي او خریداري مونږ نه کولای شي مونږ چې نارینه سره کولای شي نه شي کولای بیا مونږ خزو سره کولای شي
ش او تاسو شوده ته مشورې ورکوي چې کوم جامع نیوی دی او کوم جامع باید دوی واخلي ځکه چې پروفیشن برابر دي د ورځې پروفیشن باندې
نو هغه یو خو پرمایش چې مونږ ته څو برکې د ورځې په پروفیشن باندې مونږه جنډو نو هغه چې په دکان ته جوړان لباس نه نو دا هغه چې خپل تقاضا ده چې کوم لباس خو خې کولای شي چې وای دا لباس ما پراته بیا وی چې دا لباس ده دې کې ما ته دغه ډیزاین کې جوړ کا یا دې د لباس نه ماته سلور دانی ا دوړانی جوړ کا یا ماغه خوخیږي دیږي دا د هر څه خپل تقاضا ده
ش او اوس په بیر تراسه مرزه جان تاسو ته ال تاسو په پښتنه وکم چې آیا تاسو په افغانستان کې په کوم فیشن شوګانو کې ګډون کړی اوس تاسو شرکت چې هلته نیوی او د موډ برابر جامع ننداره ته وړاندې کړی
بله البته فکر ما د خبرو پایس کې هم تاسو ول چې موږ له کارونه تقریبا 3 کال کېږي په دغه 3 کالونو کې موږ په ټولو نندارتونونو کې په کابل کې برخه اخیستې و همدارنګه یو ډیر لوی نندارتون و په بازار شریف کې یو بل لوی نندارتون و په هرات کې او مختلف نور ولایتونو کې چې موږ په نندارتونونو کې برخه اخیستې ده سره له دې چې په افغانستان کې دا نندارتونونه همیشه وخت جوړېدل او ډېر سهولتونه موږ ته ایجاد کړي وو موږ په نور هیوادونو کې هم دا نندارتونونه دولتل لکه ازبکستان قزاقستان هندستان په دغو ځایونو کې هم ډېر لوی نندارتونونه د افغانستان د تولیداتو له مختلف هیوادونو نه خلک ورته راتلل نو دا سهولتونه ایجاد شوي وو همیشه وخت موږ په کې شرکت کړی وو یو کډیز لوی تصویر یو مثبت تصویر نړیوال ته د همدغه نندارتونونو له لارې د خوشبختانه ورکول کېده او پایلا او نتیجه به هم د افغانستان د خلکو لپاره هم د منتشریتونو لپاره ډېر څه وزده که هغه کسانو چې پانګونه کوله په افغانستان کې پرې باندې مطمئنه کېدل چې دلته یو شمېر ادارې شته چې بالاخره د دوی له تجارتونو نه کولی سي حمایت وکوي د دوی تر څنګ ولاړ وسي په ښو او بدو ورځو کې او په هر شکل چې وي د کارم په همدغه سیستم باندې روان و چې د افغانستان تولیدات د افغانستان توکي هغه شاید چې ډېر زیات په ارزښت دي لکه قیمتي ډبرې لکه قالینې لکه خام دوزی او د تورته نور شاید چې هغه له افغانستان بیرون ډېر زیات ښه بازارونه یې درلودل مثلا زعفران و چې خلکو ډېره زیاته پانګونه ورباندې کوله نو دغه لوی کوچني نندارتونونه چې په مختلفو ځایونو کې د افغانستان د تولیداتو لپاره جوړېدل واقعا په تجارتونو باندې ډېرې مثبتې اغېزې درلودلې
مرزه جان مننه تاسې ډېر مهمو ټکو ته اشاره وکړه جمیله جان تاسې ووري دل د مرزه جان څخه چې دوی وویل وای نندارتونونه ډېر مرسته کوي چې د شوزو لاسي صنایع تر ډیرو مشتریانو پورې ورسیږي دا ډول نندارتونونه تاسې په نظر څومره مهم دي او ولی باید د دوام وکړي
بله خوري وخت د نندارتون د دې لپاره ده چې زموږ کاروبار رښتوي هغه خلک راځي خریداري کوي هغه خلک ګوري لکه یو څوک چې یو مارکیټ نه وای خلاصېږي څومره خلک تا په تلاش کوي وایي چې هغه ته پلانکی مارکیټ خلاص شوی راځي چې لاسو ښه لباس ښه خریداري پکې وکړو زموږ مارکیټونه هم په همدې شکل دي نندارتون جوړېږي ټول خلک خبرېږي راځي هغه نه خرید او فروش کوي هغه مختولان دي زمون کارونه پیشرفت کوي ورسره واکه چې نندارتونونه زمونږ د پاره ښه دي چې مو فید دي زمونږ روش جديدي د کاروبار روش تم جديدي او دا خو یو ښه کار ده نیک کار ده چې وشي خو اوس نه کیږي مخکې واکه چې ډېر کېدل کله چې اتاق پهاله او زمونږ هر نندارتون کې مونږ ګډون کوو لباسونه وړل خرڅول هم خرید او فروش هم لرب د بازار هم لرب اوس د پاره دا درې میاشتې کېږي چې هیڅ نشته ده سر بیا نندارتون تیر تقریبا یاش مخکې او پنځله سراج مخکې چې په کابل کې زار بارا شو نو دغه نه هیڅ تیس نندارتون نه نه دي شوی خو د ملک جوړ کې اختیاران کې وخت د نندارتون په کاروباري سړي لپاره یو اعلان ده چې څوک لکه یو دی چې اعلان کوي او هغه کوي نو د دې په خاطر باندې نندارتون وخت چې ښه ده د ښځو لپاره د ښځو کار کولو لپاره ښه ده
مننه جمیله جانی مرزه جانی که تاسو موږ ته په دې اړه وایئ چې د شذینه سوداګرانو راتلونکي څه ډول ویني په ځانګړي توګه د هغو متشابهینو راتلونکي چې کوچنی او واړه تجارتونه لري
زه همیشه کوشش کوم چې لمنفي خبرونه مثبت خبرې مې ډېرې زیاتې ووسی، ولی بعض وخت شرایط دا رقم رامنځته کېږي او جوړېږي چې حتی نشو کولای چې هغه مثبت خبرې مو ډېرې زیاتې ووسی. موږ دغه درې میاشتې چې پرتله کوو ګورو او ستونزې مو لیدلې دي، دا چې اقتصادي شرایط تر دې اندازې پورې خراب شوي دي، دا چې څومره سهولتونه په دې برخه کې موجود و هغه ټول په ټپه ولاړ دي. نو بدبختانه ډېره زیاته خوشبینه نه یمه د سوزینه او د تجارتونو لپاره او د کورنۍ تولیداتو د ودې لپاره. موږ دا کوشش کوو چې کورنۍ تولیدات وده وکړي او د دې پر ځای چې موږ باید ډېر زیات مخکې تللي وای، په دغه درې میاشتو کې بدبختانه ډېر زیات وروسته پاتې شولو. او د تجارتي برخه کې یوه ورځ د یو تجار لپاره ډېر زیات ارزښت لري او مهمه ده. یوه ورځ چې حتی یو ولی موږ درې میاشتې زموږ دفاتر زموږ کارونه غیر فعاله دي او راتلونکی نامعلوم ده. موږ که چیرې مبارزه وکړو دا هم معلومه نه ده چې هغه به کومه نتیجه راوړي له ځان سره او کنه. نو متاسفانه که وضعیت همدغه رقم دوام وکړي، شاید ډېر شمېر نور شرکتونه هم متړل سي، د افغانستان سرمایه به نوره هم له افغانستانه ووزي، او کوم کسان چې دلته فعالیتونه لري د دوی فعالیتونه به ودرېږي بدبختانه. خو مهمه خبره دغه ده چې اوس مهال باید دغه نوې اداره چې جوړه شوې ده دوی باید جدي توجه ولري په دې مواردو کې، ځکه اوس که جنگ پای ته رسیدلی او که ډېرو نورو ستونزو ته هغوی رسیدګي کړې ده یا رسیدګي کوي، حداقل د افغانستان خلک یا هم د دنیا خلک د ټول په اقتصادي برخه کې مشکل ولري، هغوی ډېرو بدو لارو ته کولای شي لاړ شي، ډېر منفي کارونه په ژوند کې رامنځته کېږي. نو تر ټولو اساسي ترین او مهمه برخه دغه ده چې یو هیواد باید له اقتصادي اړخه په خپل پښو ودرېږي، خلک یې له اقتصادي اړخه مشکل ونه لري. دغه اقتصادي مشکلات چې دلته په افغانستان کې جوړېږي، خلک له وطنه تښتي. ما مخکې هم اشاره وکړه چې سرمایه له افغانستانه تښتي، کارتونه موږ له لاسه ورکوو. بدبختانه خپل هغه اصلي توکي چې په تېرو وختونو کې د نورو هیوادونو د ګاونډیو هیوادونو له لارې د افغانستان له توکو نه استفاده کول او نړیوالو بازارونو ته د هغوی په نامه تلل، یو ځل بیا به هماغه وضعیت دلته رامنځته شي. نو بهتره دغه ده چې اوس هم وخت ورته یو جدي فکر وشي، جدي اقدام باید پر وړاندې وشي، ځکه که چېرې وضعیت دا رقم دوام وکړي، متاسفانه چې یو ښه راتلونکی د افغانستان د اقتصاد لپاره او د افغانستان د متشبثینو د تجارانو لپاره زنه وینم.
ډیره زیاته مننه مرزیه جانې چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. د دې خبرونه وخت هم پای ته رسیدلې دي، بل وخت به بیا هم تاسو په بیلابیلو پروګرامونو کې راغواړو تاسو څخه به اوریدونکو د مخکښ شذې خبرونه وخت پای ته رسیدلې دي. له اغلی مرزیه حفیظی، له جمیله شیرزاد او وحیده محمدی څخه ډیره مننه. البته له وحیده محمدی سره زموږ رابطه مخ کې قطع سو چې مو مونږ کړای سو چې ورسره نوري خبرې هم وکړو. د دې خبرونه وخت پای ته رسیدلې دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
زما کور پتا جنت دې ماده پار فرښتې ژوند لتا نه عبادت دې تد ژوند غرچی نه تد ژوند غرچی نه ستا برکت دے ستا ستا غمونا ما تیادی ستا فکرونا ما تیادی تو لشپا ما تا دعا کرے ستا نفلونا ما تیادی زدی گل کرم دان دی خوری دس پر نید باد وگمئے